د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو زه اجملنده او زما همکاران هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په موږ د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفینو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروستی وړاندیز ومني او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. او د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. دا افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفانو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروستی وړاندیز ومني او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره چمتووالی لري. د سولې د علي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ رډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي. ښاغلی شاهد زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه سولې د خبرو پترس کې بحث کیدای شي. شاهزاده شاهد د جګړې د دوام ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړیتوب ظاهرا رد کړی، خو رپورټونه وایي چې د ډلې څو وخت مخکې خپل یو هیئت چین ته استولی و. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. چک هیګل په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په شې کې خبریالانو ته په دې اړه وویل.
Your question about the Afghan security forces, are they capable to be
زما په نظر هغه پرمختګ چې دوی یعنی افغان ځواکونه ورته رسیدلی او هغه ورته چې تر لاسه کړی ده د پام وړ او اغیزمن دی او فکر کوم چې دوی به د خپل هیواد د دفاع توان ولري. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه کمیار دا وی چې په افغانستان یا کوم چې افغانستان په دا وی چې افغانستان په کوم ځای کې وو او وس چیرته رسیدلی نو توپیر د پاملرنې وړ دی او افغان ځواکونه د هر کال په تیریدو سره لا پیوړی کیږي. چک هیګل دا ومنل چې په افغانستان کې لا هم ګواښونه شته، خو د زیاته کړه هغه ځای ته چې افغانان غواړي د افغانستان در رسول لپاره وخت اړتیا ده. په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په لاهور کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلو تیر ځل په 2013 میلادي کال کې په کابل کې لوبه کړې و چې هغه لوبه افغانستان 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان جلال الدین ویلي چې نننۍ لوبه به د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړی وایي په دې لوبه کې دوی د دوستۍ پیغام لري او دا ډول دوستانه لوبې په سیمه کې سپورت لا پرمخ بوولی شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په نړیواله کچه 122 ځای لري چې د پاکستان تر ټیم څخه چې 138 ځای لري ډیر مخکې دی. پاکستانی کپتان حسن بشیر ویلي چې له افغانستان سره لوبه به په اولمپیک لوبو او د 2013 کال په نړیوال جام کې د پاکستان د فوټبال د ټیم له چمتووالي سره مرسته وکړي. او سم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. رپورټونه وایي د چین په جنوب کې په یو مارکیټ کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي. سیمایزو چارواکو نن په یو خبر پاڼه کې وویل اور پرون د کوانګډانګ ایالت د یو مارکیټ په پورتنی چت کې ولګید. پرون 15 کسان وروسته لاغه لدی ودانۍ نه ایستل شوي چې د اور لمبې تر کنټرول لاندې راغلي. په ودانۍ کې د بندو پاتې شوو کسانو د شخورن لپاره 13 شپه هڅو دوام درلود. د اور د لګیدو د علت په اړه څېړنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر بارک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوسټ د وسلو د ورکولو په اړه خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل. د وی ولسمشر بارک اوباما پر ټولو لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکراین ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دی او په دې اړه بحث روان دی. ډاډه یم چې ولسمشر به خپله پریکړه زر اعلان کړي، خو زما د خبرو د اروپا د روانو بحثونو او د منشن د امنیتي کانفرنس د نتیجو له اورېدو مخکې به دا کار ونه کړي. جان کیری پرون تر دې مخکې د اوکراین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته ویل اوس مسؤلیت د روسیې په غاړه دی څو دا جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی کیری د 13 سپتمبر میاشت کې د اوربند سمدستي عملي کېدو او د اوکراین له خاورې د روسي سرتیرو د وتلو پر غوښتنه هم ټینګار وکړ. بلخوا د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو موافقه کړې چې ختیځ اروپا کې سمدستي شپږ پوځي مرکزونه جوړ او په اوکراین کې د روسیې د پراختیا غوښتنې د اقداماتو په ځواب کې د چټک غبرګون یو 15,000 کسي ځواک رامنځته کړي. ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې زیاته کړه.
We agreed to enhance the NATO response force.
د وای موږ موافقه وکړه چې د ناتو دفاعي ځواک به پیاوړی کړو او موږ د دې ځواک د ظرفیت او ترکیب په اړه پریکړه وکړه چې د چټک غبرګون وخت ته به وي. موږ همداراز پریکړه وکړه چې د چټک غبرګون د ځواک به یو 15,000 کسیز ځمکنی لیوال لري. د دې کتیم لا تړ به هوایي سمندري او کومندو ځواکونه کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې فرانسې، جرمني، ایتالیا، اسپانیا، برتانیا او پولند به د دې ځواک په جوړولو کې مخکښ ونډه ولري. د همداراز یادونه وکړه چې د ځواک د بحران تر امر سکیدو په صورت کې د دوو او اوو ورځو ترمنځ سفر برای تا چمتو کې دی شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ساو کو اداري او کومندې شپږ مرکزونه به هم په بلغاریا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند او رومانیا کې رامنځته شي. د چټک پرګون د دې کته ټول شمیر د وسله لپاره د 10,000 تنه په پام کې دي. خو د ناتو سرمنشي په وینا ورسته کې دی چې له 10,000 هم واوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نیکولای ملادینو په منځني ختیځ کې د ملګرو ملتونو د لوړپوړي استازي په توګه ټاکلې. نو مغولي د رابرټ سیری زاینی سي چې د تیر وو کلون رئیس یې پر دې څوکۍ کار کړی. د وسلوي خلن ملادینو په دامهال په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي. نو مغولي له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر او تراخي مخ کې له 2001 میلادي کال نه تر 2009 میلادي کال پورې د اروپایي پارلمان غړی وو. د ملګرو ملتونو مرسیال وایي فرحان حق ویلی ملادینو په عامه خدمتونو او نړیوالو چارو کې پراخه تجربه لري. د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه او وروسته بیا د هغه اردن پیلوټ د زیګیدو د ټاټوبي پر سر والوته چې د دې ډلې لخوا ووشل شو. د اردن پاچا ملک عبدالله او زرګونه نور کسان پرون د دې پیلوټ د کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره دغه په پلرنی ټاټوب کې راټول شوي وو او د پوز جنگي الوتکې هم د داعش د مرکزونو له بمباري وروسته هلته راڅرګند شوې. عیني شاهدان وایي ملک عبدالله د وشل شوي پیلوټ پلار ته وویل د الوتکې د سوریې له رخه خار څخه چې د اسلامي دولت مهم مرکز ګڼل کیږي راستنې شوی او د دې ډلې په مرکزونو یې بمباري کړې. د اردن پوځي چارواکو اعلان کړی چې له لسو زیاتو جنگي الوتکو په دیار الزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه او همداراس په غرنیو سیمو کې د دې ډلې تعلیمي مرکزونه او د وسلو او مهماتو زیرمه پنهخه کړي. اردني چارواکي وایي د پوځي پیلوټ معاز الکساس با چې په اسلامي دولت ډلې لخوا وسوځول شو د غچ اخیستو پایل دی. او دا ریپورتون لمخې د مشتن جديد وسوال مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سوریې د پاوز بمباري او راکټي حملو د 12 ماشومان په ګډون و 50 کسان وژلي. د سوریې د بشري حقوقو د سارس ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوریې حکومت پرون وروسته لدی چې یاغیانو پر دمشق شاوخوا سل توغندي وشتل او 10 کسان وژل د مخالفینو پر سیمو حمله پیل کړې. دا خبرونه خبرنمو له آزادې رادیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. آزادی رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. دا آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 خبرېږي. مخکې مو یادونه وکړه چې نن د ازادۍ رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کو یو ریپورت راخلو. په متحده عربي اماراتو دوبۍ کې یو شمېر افغان ماشومان له تعلیمي ستونزو سره مخ دي. دغه ماشومان د دوی کورنۍ او د چارو کارپوهان وایي په کار ده چې د ستونزو د هواري لپاره د نورو هیوادونو د ښوونځیو په شان د افغان ماشومان لپاره هم د دوی په خپله ژبه خپل ښوونځي جوړ شي. په متحده عربي اماراتو دوبۍ کې د افغان کونسلګرۍ چارواکي دغه ستونزې منی خو وایي چې د ستونزو د هواري په برخه کې به اقدام وکړي. دا چې ستونزې څه دي زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی. دا رپورټ اورو ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله خبرېږي.
چې د مور له خوږی غیږی بیلیږي او خون کې د بسر د مهرباني لاس تیروي، دا د ماشوم په ژوند کې د یوې نوې مرحلې پایل دی. له خون کې یا معلم نه نوې خبرې زده کوي، خوونه او روزنه دواړه. الف ب دا وکړه او دا مکوا، خو په دې شرط چې په خبره یې پوه شي. چې پوه نشي نو که کتاب هم درته خلاص کړي او بووړې کیسه به وي. په یو شمیر هیوادونو کې افغان ماشومان له همدغه شان ستونزو سره مخ دي. په متحده عربی اماراتو دوبی کې د افغان ماشومان لپاره هیڅ یو افغان خوانځي نشته، او دغه ماشومان په پردیو خوانځیو کې په بل ژبه سبق وایي. حال دا چې هندیان، پاکستانیان او ایرانی همزولي په خپلو مکتبونو کې خپلو کتابونو ته ناست دي. احمد توفیق په دوبی کې د دوبی کارمل د خوانځي او افغان زده کوونکي خپل ستونزه د شان له موږ سره شریکوي.
زه دوبی کې مکتب یم، مور پلار مې ډېر وګرځېدل چې افغاني مکتب ماته پیدا کی. د افغاني مکتب نه ولو، هندانو مکتب ولو، ایرانانو ولو، پاکستانانو ولو، د عربانو ولو. زه اوس عربانو مکتب کې یم.
توحید بیا بل ماشوم دی چې په ښوونځي کې خپلې ښوونکې سره د خبرو اترو په ستونزه غږیږي.
زه نه وایم چې لاړم مکتب ته، هیڅ زه په نه پوهېدلم په انګلیسي چې معلمې ته څه کم وایم. زه چم د شناب ته څه کم ورته وایم. زه چم اوبه څښم.
په دوبی کې د افغان قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې نن سبا په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا 400,000 افغانان او یوازې په دوبی کې بیا نږدې 1,500 افغانان اوسیږي. ویل کېږي چې له دوبی نه بیا په شارجه، اجمان او الاین کې ډیر افغانان دېره دي چې ورته تعلیمي ستونزې لري. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی عبدالله فقیری چې په دوبی کې را لوی شوی، واده یې کړی او اوس د ماشومانو خاوند دی، همدغه ستونزه راته داسې بیانوي.
په دغه مملکت کې هر کشور ځان ته یو مدرسه لري، یو جای لري، یو تعلیم لپاره خپل وړکیانو ته، او د موږ وطن دلته جای نه لري چې موږ هلته وړکیان په مکتب کې شامل وو. دا یو ډېر غټ مشکل دی. هغوی په ژبه، د دو په رفتار، د دو په اخلاق باندې بالکل نه پوهېږي، او موږ دا خواهش لرو خپل حکومت نه، خپل دولت نه، چې دغه ته یو کلکه وارسي وکړي، مکتبونه جوړ کړي چې د موږ فرهنګ ژوندی اوسي او له بینه لاړ نه سي.
افغان بهر میشتي تل له دې عمله سر ټکوي چې په بهر کې د دوی را لوی شوي ماشومان په خپلو رسمي ژبو لیک لوست او خبرې نشي کولی، او د دې ترڅنګ افغاني کلتور، آداب او ناسته پاسته یې هم هیره کړې ده. د چارو کارپوهان هم په بهرنیو هیوادونو کې، په ځانګړي ډول متحده عربی اماراتو دوبی کې، د افغان ماشومانو تعلیمي ستونزې د پام وړ ګڼي. دوی وایي د نورو هیوادونو د ماشومانو لپاره په خپله ژبه د زده کړې شرایط برابر دي، او په کار ده چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت او په ځانګړي ډول دوبی قونسلګری دغه برخې ته جدي پام واړوي. د دوبی په پرستینومي پاکستانی خوانځي کې د اداري برخې افغانه کارکونکې زحل رفا وایي:
بله، افغان که د مکاتب
افغان ماشومان چې دوبی ته راځي، د دوی اساسي ستونزه ژبه ده. دلته تر ډیره انګریزي ژبه ده چې د دوی لپاره لوی ستونزه ګڼل کیږي، او بل لوی ستونزه د عمر موضوع ده، ځکه په افغانستان کې ماشومان په 1 کلنۍ کې په ښوونځي کې شاملېږي، خو په دوبی کې بیا له 3 کلنۍ څخه د زده کړې بهیر پیلېږي. که موږ خپل ښوونځي ولرو، نو ماشومان به مو له دا شان ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
زحل دا هم وایي چې 3 کلن ماشومان کله د دې ځای په ښوونځیو کې جذبیږي، نو باید یو ازموینه ورکړي چې نوي راغلي افغان ماشومان په هیڅ ډول دغه ازموینې ته نشي برابرېدلی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې نیمه غنی ماشومان ته د کیسو د لیکلو په اړه کې خبرې کوي. شاعر او لیکواله لیمه مو ل خپل ادبي فعالیتونو خبروي. درباب د یو مینوال مرکه او نور مطالب همسته. په پیل کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړي.
د
رسنیو د شکایتونو د څیړنې کمیسیون تیره اونۍ پر هغو ټلویزیوني چینلونو چې ترکی سریالونه خپروي نیوکه وکړه. کمیسیون د سریالونو محتوا د اساسي قانون د درېمې مادې او د ډله ییزو اطلاعاتو د وسایلو د قانون د 45مې مادې د اتمې فقرې له حکمونو سره په مغایرت کې وبلله، او د هیواد له ټولو تصویري رسنیو څخه وغوښتل چې د دغه شان سریالونو له خپرولو چې د اسلامي ارزښتونو او افغاني فرهنګ خلاف دي ډډه وکړي. د شعر او شاعري په باره کې د استاد اسدالله غزنفر د جادوګر هنر په نوم د مقالو کتاب په لویه کچه په 1412 مخونو کې مومند کتاب خپرندوی ټولنې چاپ کړ. په دې کتاب کې د شعر د تیوري، د اوسنی او پخوانی شعر د پرتلنې، د شعر پیژندنې د څانګو، د شعر د کره کتنې او د ځینو اوسنو او پخوانو شاعرانو د شعرونو په باره کې بحثونه سوي دي.
د لیکوال او شاعر سخی سرور میاخیل فرنګي اچي وستایل شوې. نجیب الله لوخیل له خوسته دا رپورت راستولای دی.
په خوست کې یو شمېر علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیتونه وایي چې اوس مهال په پښتون قوم کې حوصله او د منښت صفت ډېر شوی، او پښتانه د هر هغه چا درنښت او عزت کوي چې د دې لوی ټبر د ژوند او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره رښتینی خدمت کوي. دوی دا څرګندونې د تېرې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره د دې سیمې د یو لیکوال، شاعر او ژورنالیست سخی سرور میاخیل د غوره کلتوري خدمتونو د ستاینې غونډې پر مهال وکړې. لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن ویل چې اوس پښتنو په سیاسي او ټولنی شعور کې پرمختګ شوی، او دوی د پخوا زمانو په شان یوازې مړی نه لمانځي، بلکې هغه شخصیتونو لمانځنه او هڅونه هم کوي چې د دوی ادب او فرهنګ ته په خدمت لګیا دي.
یو بیت وایي چې په هر کام کې په ژوندون قدردانی وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. خو لنیکه مرغه مونږ په خوست کې د فرهنګ ډګر نومیالیو دې دود ته ورځ په ورځ غوړي تغییر ورکي، په دې ډول چې مونږ د یو شمېر تکړه شاعرانو لکه روغ لیونی، بهیر صاحب، پتنګ صاحب، ادب پوه او کره کتونکي مشر استاد فیاض صاحب، او همداراز د ګل شریف حسند ماتې ګړې لیکنې او ژبړنو باب ورته غونډې نیولې وي.
الحاج سخی سرور میاخیل په دې وروستیو کې د تلویزیونی ژورنالیزم په نوم کتاب لیکلی چې د دې کتاب په بډاینه او محتوایي غنا کې د ډېرو خو داخلي او بهرنیو اثارو څخه د ماخذونو په توګه استفاده شوې ده. میاخیل د علمي او اکاډمیکي تالیفاتو ترڅنګ لنډو تلویزیونی ډرامو، سریالونو، همدارنګه مستندو او هنري فلمونو ته هم داستانونه لیکلي دي. شاعر او لیکوال طالب منګل وایي چې میاخیل د علمي هڅو ترڅنګ د ژورنالیزم په ډګر کې د منیجمنت او مدیریت خبرتیا هم لري.
کغلی میاخیل صاحب سره از پیداره کې نږدې پاتې شوی یم. هغه نه یوازې چې دی یو لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیست دی، بلکې هغه یو ښه مدیریت هم کولی شي، یو ښه منیجر هم دی، او په دې برخه کې همیشه غواړي چې ځوانان وروزي.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان په خوست کې د کتاب لیکنې د وروستیو هڅو ګټورو پایلو ته هیله مند دی.
په تیرو څو کلونو کې لیدل کېږي چې د پښتو ژبې په علمي برخه کې مختلف آثار نیتا وړاندې شوی، په ځانګړې توګه د پانتونونو د لپاره ډیر علمي او اکاډمیک آثار چاپ شوی دي چې دا لړۍ لا هم مخ پر وړي ده. او زه په دې عقیده او باور یم چې کچېری په همدې ترتیب سره تداوم پیدا کړي، دا په افغانستان کې د پانتونونو د علمي کچې د لوړېدو سره په څنګ کې د ژبو د انکشاف او پراختیا سره هم ډیر مرستندوی واقع شي.
لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میاخیل وایي چې دوی د خپل خدمتکارانو ډیر وړ خدمت هم د درنښت او احترام په نظر ګوري.
په خو به مثلا ویل کېدل چې کارڅوې سموم لا کګي پښتنه دي د کګو کانو دیوال، ولې اوس هغه بایته تقریبا دا تغییر ورکړای شوې ده. نو اوس کارڅو کګووم ان شاء الله پښتنه دي سميږي. نو زه هیله لرم چې پراتلونکو کې به هم خپل شخصیتونه، خپل غزوانان کلک سي کړي وي، دوی به تقدیروي ترڅو نور هم تشویق شي.
یاد دی وي په دې ورسته کې په خوځ کې اوشمیر لیکوالو او علمي شخصیتونو لسګونه عنوان د اوبیل سیاسي، علمي او ټولنیز کتابونه چاپ او خپاره کړی دي.
د ځواني مارک سندرغاړي او عبید الله جان کنداري قبر و مندل شو. عبید الله جان کنداري څلور د سکال مخکې د کندار ولایت د تختپل ولسوالۍ په تنګي سیمه کې وژل شوی وو، او دا چاته نو معلومه چې چرته خاورو ته سپارل شوی دی. په کندار کې افغان لیکوال عبدالواسع اتیال له څو کلونو راهیسې د عبید الله جان د قبر د مندلو هڅې کولې، نو بل اخره په دې بریالی شو چې هغه ومومي. په همدې باره کې صادق رښتینی له کندهاره دا رپورت لري.
راتی دست از درم خانونه بلما تو تراتی شهباز گی تو مخوارا سلطان تا خوشبه
شاو خوادیش کال ورسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د وجل کېدو ځای معلوم سو او د شنبه په ورځ د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او دغه د مینوالو لخوا جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبیدالله جان کنداری د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا سوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی وو له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال سي چې د نامعلومه کسانو لخوا ووژل سو. د عبیدالله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسی اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرو دوو کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تخت پل ولسوال محمود اتګزی سره په تماس کې سوم چې عبیدالله جان خو چې کله پاکستان ته پر قاچاقي لاره باندې تللی په تخت پل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګۍ په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چې شخ کړی.
د عبیدالله جان کنداری تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شور اندام پورې د درنښ په توګه بدرګه سو. د عبیدالله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل خو اوس په دې خوښي چې د ورور مقبره معلومه سوه.
تازه واده کړی و د راوستي پاکستان ته څو د ملک صاحب څخه ولسوال لګورو کنداریانو څخه یو جهان مننه کور د پلار له ودا.
عبیدالله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې غږیزې سندرې په میراث پرېښي خو د ګوتو په شمیر تصویري رسنۍ د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي.
د میرمن ادبی بیر غړی لیما له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. لنډ آزاد نظمونه یې ډېر مینوال لري. دا غلی لیمې او شیر درې کاله لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې لومړی مقام ګټلی وو. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اغلی لیمه نیازی کپل لومړی سر کې راته خپل یو شیر وای چې اوریدونکي ووري یو تاسو سره لاړی راشنا شي.
ډیره زیاته مننه. زما یو لنډکه شیر ده زبا تاسو ته وایم. زما خوانځي ورانوي زبا ډاکټر نشم. زما خوانځي ورانوي زبا ډاکټر نشم. خدا په یاد ولره سبا وطن اروخ شي.
ډیر زیات خسته
مننه کوم.
اغلی نیازی شاعری سره مولو ماشوم توب نه مینه وکه تصادف شاعری ترغلی شیر مولیک.
زمونږ د هواد د اوسنی حالات او تیر حالات چې کوم مونږ تیر کړی دي هغه دا باید سو ګرځیدل چې شیر لیکم. کتا سو چیرې هم زما یو سو ټوټه شیرونه چې مالک لغه مطالعه کړنو ټول د هواد نه مینې په اړه کې ویل شو دي. ټول د ملي ارزښتونو بارک ویل سوي دي. یوازینی دلیل یا انګیزه هم همدا و چې زه شیر لیکلو ته مخه کړم.
لمړنۍ شیر مو در په یاد ده چې څو کاله نوي چې شیر دی ولیکا هغه کوم شیر و؟
ولا زه د لسو کلو ما نو هغه شیرونه داسې مې په یاد نه دي خو کله چې ما خپل شیر خپل کورنۍ ته وره او د غوی له طرفه ډیره تشویق سلمانو
سره کوم شیرونه لیکي. ډیر غزل لیکي آزاد نظمونه دي لکه مخکې چې مې یو لنډکې شیر راته ویلې.
زما ټول آزاد شیرونه دي لنډکی شیرونه دي چې پازاد فورم کې ډیر لند شیرونه دي او تر اوسه پورې یو دانه غزل مالک لیدا.
یعنی غزل ډیر نه لیکي؟
نه غزل ډیر نه لیکم. زما یوازې آزاد شیرونه دي چې ځان ډیر راحت احساسوم. یعنی هغه کومه سوژه او کومه محتوا چې لما سره یې کومه موضوع چې لما سره هغه کولای سم په ډیره خطوګه بیان کوم په آزاد شیر کې کوم چې په غزل کې نه بیانېږي. ما ته مهمه ده چې زما شیر یا زما کومه لیکنه یا زما نثر سمره په ټولنه باندې هغه سپری باسي سمره په فرد هغه سپری باسي. زه ډیرو قدرمنو خویندو له طرفه، د ډیرو قدرمنو لیکوالانو له طرفه، میرمن بهیر له طرفه زه ډیره زیاته تشویق سوی یم. درې کاله پخوا زه لسم صنف کې وم او د افغانستان قلم ټولنې زما د شعر د درناوي غونډه هم ونیوله چې زه ډیره زیاته ترې منندویه یم. هلته زما شعرونه وستایل شول، زه وستایل شوم. او یو بله دغه شعر چې ما مخکې تاسو ته ولوسته، دا د ښوونځي شعر، دا شعر د یو چا له طرفه ژباړل سوی و په د میرمن بهیر سیټ و یا ګویا کوم بل سیټ په هغه کې پوست سوی و. نو هلته په امریکا کې یوه ژورنالیسته، یوه شاعره چې د امریکا یوه ډېره ستره شاعره، یوه پیژندل سوې شاعره ده، هغه الیزا ګریسوال، زما دا شعر ولید هلته په انټرنیټ کې. او د هماغه شعر لپاره دلته راغله افغانستان ته، ما سره مصاحبه وکړله، زموږ کور ته راغله، زه ډېره تشویق او توصیف کړم. او دوی ما ته وویل چې په امریکا کې یوه مجله ده په نامه د پویتر، یعنی شاعر، په دې مجله کې ستا هم خپله پښتو شعر لیکل سوی ده، چاپ سوی ده او هم ژباړه چاپ سوی ده. نو دا ما ته ډېر د افتخار ځای و. زه هلته هم ډېره ونازول سوم، زه یې تشویق کړم.
ډېر ښه، خدای مو بریالۍ لره. که یو خپل آزاد نظم ووایي نو ډېر به ښه سي، اورېدونکي به هم خوند واخلي او موږ هم.
تاسو آزاد نظم یادونه وکړله، خو زه غواړم یو غزل ولولم. او دې غزل نه یوه ښه خاطره هم لرم. دا غزل زما خیال او فکر نومېږي. یوه ورځ محترم استاد ښاغلی اسدالله غزنفر ما ته ویل چې جلۍ ته شعر لیکې نه لیکې، دغسې تصادفي مونږ کله سره نه ولیدلی. نو ما ورته ویل چې هو زه شعر لیکم، او زما نه د نوم پوښتنه وکړه. ما ورته ویل چې زه لیمن یازم. نو هغه ډېر داسې هیجان کو، وایي خط لیمن یازم، زما یو شعر، دغه شعر چې زه استاد ته وایم په سپیده مجله کې چاپ سوی و، پسرلی بابا د خدای وبخښي هغه دا شعر لوستی و. په غیاب کې زه ډېره زیاته تشویق کړې وم، سدا ما ته بې نهایت افتخار ځای دس. نو ما ته ویل ښه چې ته لیمن یازم، چې زما پلار ستا دا شعر لوستی و او ډېر زیات خوښ کړی و. نو زه به همغه شعر اوس اورېدونکو ته وړاندې کړم. ستا په یاد هغه شیبه د خیال او فکر، چې شوه موږ ته خاطره د خیال او فکر. څوک مصنف و څوک شاعر، واړه لګیا ول ځکه وا هلته جګړه د خیال او فکر. چې قلم او کاغذ وسوځي بیا ګوره، ځواني مرګ مړه ډیوه د خیال او فکر. باغ د ژوند به د سمسور شي بیا به یې وینې، که راتاو شي پرې څپه د خیال او فکر. بیا مې سوځي د ښوونځي په بیلتانه کې، ټیټه شوې د شمله د خیال او فکر. که د نن او سبا ګورې نو بیا غوږ شه، ما لیدلې آینه د خیال او فکر. ای هېواده ضروري به د ودان کړم، دا لیما او دا واده د خیال او فکر.
ډیره زیاته مننه لیما
جانې،
ډیر ښایسته غزل مو. زه یقین لرم چې اوریدونکو به هم ډیر خوند ترې اخیستی وي. لیما جانې، زه چې خبره شوې ما، تاسو د میرمن ټولنیز بهیر غړی هم یست، نو څنګه د میرمن بهیر تاسو ته د شعر او شاعری په برخه کې، چې تاسو د زیو د لیکوالي په برخه کې هم جنان، څومره مرسته در سره کړې ده؟ تاسو او تاسو په شان نور نجونې څومره رسولي دي او موثریت څومره ودرته؟
ولا په دا اوس وخت کې کا د افغان میرمنو د ادبی نوښتونو د اصلاح او د ترمیم یوازینی مرجع ده چې میرمن بهیر منګ بللی سو. میرمن بهیر هغه ځای ده چې هلته خویندې وغوړېدلې، هلته خویندو شعرونه ولیکل، هلته خویندو جرأت پیدا کړ. نو زه منندویه یم له میرمن بهیر نه، د میرمن بهیر له بنسټي ښودونکو نه، چې داسې یوه زمینه یې موږ ته برابره کړله چې موږ هغه نوښتونه هم په کور کې پاتې نه سول، هغه یوازې په کتابچه کې پاتې نه سول، هغه یوازې موږ په ژوندونو کې پاتې نه سول، هغه تر نړیوالو ورسېدل، هغه تر نور افغانانو ورسېدل او په ټولنه کې وځلېدل. نو میرمن بهیر یوازینی ځای ده چې هلته افغان خویندې د شعر، د شاعرۍ، د ژورنالیزم، د لیکوالۍ، د نثر په برخه کې ډېرې زیاتې وغوړېدلې او وځلېدلې.
لیما جانې، اوس عملاً د میرمن بهیر ځینې نجونې داسې شته، تاته معلومات شته چې دوی اوس کار کوي همدې د بهیر له برکت تللې دي، په جګو مقامونو کې دي، کتابونه لري؟
بالکل، په دا اوس وختو کې که موږ افغان میرمنې، مخصوصا پښتنې میرمنې، که په میډیا کې دي، که په حکومت کې دي، همدارنګه په دا اوس وختو کې ښه مثال موږ د ولایتي شورا یو مثال خاطره جان اسحاقزی ورکولی سو، همدارنګه په ډیرو سترو میډیاګانو کې، په ازادۍ راډیو کې، کې په بی بی سی کې همدارنګ په ډیر نورو لوړو پوسټونو کې د حکومت په لوړو پوسټونو کې زمونږ ډیر خويند دي او ډیر زیات کتابونه ناولونه تر دې د ما پوره لیکلي دي. خزه و نارینه د مرغې دوه وزرې دي. کچیر نارینه کولای سي چې د ادب د شعر او د شاعرۍ په برخه کې رغنده رول لري نو بیا هم هغه د هغې ټولنې ادب نشي قوي کېدل ځکه چې خزه کور سره یو ځای دا کار پر مخ بوزي نو ضرور به یعنی مساوات او توازن برابر وي او ادبیات بلا پرمختګ پسې وکړي.
لیمه جانې تاسو چې شعر لیکئ د چا شاعري مو ډیره خوښه ده په ځانګړې توګه په مېرمنو کې چې تاسو هغې نه متاثر اوسئ نه هغه آیډیا له مو څوک ده؟
زه رښتیا خبرو کوم په مېرمنو کې تر چا نه متاثر نه یم خو په نارینه کې زما شعرونه ډیر زیات خوښېږي نارینه د طبقې نو دا چې زه فطرتن دا خبره کوم یعنی کله ناکله بیا د مېرمنو ترمنځ ځینې تضادونه هم واقع کېږي. په نارینه کې زما د اسماعیل یون شاعري ډیره زیات خوښه ده خصوصا په سندرو کې ورونه هغه کتاب ده چې زما ډیر زیات خوښېږي.
لیمه جانې دې تر څنګ چې تاسو شعر لیکئ ژباړې او یا لیکنې کوئ که څنګه ده؟
ما چې کله هم ادبیاتو ته مخه کړله په لومړي سر کې ما یوازې شعر لیکه یعنی تر دوه کاله پخوا هم ما شعر لیکه ما لیکوالي نه کوله خو په دا اوس وخت کې ځینې شیان دي چې د شعر په ژبه نه ویل کېږي ځکه شعر یو عاطفي احساس لري